په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په راپورونو کې وایي چې جمهوریت ریاست وایي نن یکشنبه به 400 نور طالبانیان هم له زندانه خوشی کړي. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 15مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوسټ په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ټرافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل
من بعد تمام
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوسټ ته سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږم میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوسټخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوسټ لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نشتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
غزنی ښار په دغه سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس د معلومو وسلولو لوري ته د غزنی په نتیجه کې مشتل شوی دی.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښه په تړاو یو کس نیول سوی او پلاتین ورڅخه روان دي. د راپورونو لمخې د دې ډول وژنو لړۍ لکلونو رئیس په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې ډیری افغان سرتیری د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په وینا دغه سرتیری د دې په خبره دغه سرتیری د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځند ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نشه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې 4 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. ډبلیو ایچ او پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 4 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,02,326 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون نشان به خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جن سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا ک څنګه په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلی و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
د خپل ستر هیواد ټولو وګړو ته د جولای څلورمه د خوښیو هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسایل او تر ټولو ډیره ازادي لمانځو. موږ یو هیواد لرو چې واقعا بیرته راګرځي. څلور میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هیواد ښه و.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان زایز وریس د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
سیا زادی رادیو ته غوږ یاس پاپنسن کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. اورې چې جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په سلګونو طالبانديان خوشي کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع په نیت په کابل کې درې مهمې غونډې کیږي.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د پیل او یا کالونو او یا کال پر اسول په دې مناسبت ځنګړی راپور خبرو. په بهرنۍ موضوعات کې ورې چې تاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیسات کې د ورستوي پیښو په اړه معلومات پارلمان ته ورکړي. د ژوند په رنگونو کې د پکتیا له یو اوسیدونکو سره خبرې شوې.
میګرات وادي پپینه چغټ ګډه ودرېږي، بس دوا کسونه لګیا شي، دوا ډېر لګیا شي، یو کس کېږي و چې ولې تا
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. دارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی شي. لدې سره د حکومت له خوا د خوشحالو طالبانديانو شمیر تر 4,500 واوښت. نور جزئیات له پری بازار څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایله لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 400 نور طالبانديان له زندانه خوشی کړي.
اوس یک شنبه دوی د اکشن به پرز څلور سو نور کسان یعنی طالبان لبند خوشی کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو تراسي شغلی صدیقی زیاته کړ چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه د شمیر طالبان خوشی کړي نو د حکومت لخوا د خوشی سوی طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4,500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشی کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشی کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغو 5000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خبرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې د خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی دی. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پر راتلونکي اونۍ کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي چې نن یک شنبه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د زمینی برابرولو په لړ کې 400 طالبان له زندانه خوشی کړي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه او نړیوال اجماع له پیاوړې او ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ییزې بلې نړیوالې او درېمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړی غونډه به د دوشنبه په ورځ د شل سیمه ییزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي، دویمه به د سه شنبه په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ییزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
ښاغلی هیواد دا نه دي ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یا تړون له مخې باید شاوخوا 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وای دوی هغه مهال بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې له مخې د دوی 5000 طالب جنگیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وای دوی تر اوسه 4,500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدا خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوس ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلی چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شبرت وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهور غشتونکې جیم بانچ پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خبرې سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون پشپشبشتمه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خبرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانچ د جمعې پر ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. شاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خبره کړې دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستي دي چې د شاغلی بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویې ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړو. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خبرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خبرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شوي او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې د 20 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 28 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه بچه له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
پرون د جولای 4مه د ازادي اروپا ازادي راډیو له اویایم کلیز سره برابر و. د غنړیوالې رسنۍ اول پالمان کې د 1950 مینه د کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو اوس مهال په وښته جوبو خبرونه لري. د افغانستان لپاره ازادي راډیو د دیر لسو یو اتیایل مریض کال په دیخوا په پښتو او دری جوبو خبرونه پیل کړې. نور حل د ډي وی نادر په راپور کې
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لمړنۍ خبرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کال وروسته په 1955 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یو ځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 30 هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1991 کال را پدی خو په دری او پښتو ژبو خبري روزنیز او تفریحي خبرونې لري.
نوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه از صفی ولاستان اگزایم په دغه پروگرام کې به تر پایه له تاسو سره اوسم.
ازادي راډیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې ملیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل خار یو هټیوال دی. دای د ازادي راډیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسکونو رسنوي لړل یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ مشمان او مشانو په ازادي رادیو ته غوښتنې او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي رادیو ته غوښتنې شو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسي کم دی، ازادي رادیو د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي رادیو تفریحي خبرونه تر څنګ د خبر برخي ځانګړي مینواله ده.
ازادي رادیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي رادیو بیلابیل خبرونې تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخې، خو د ټولنیزې او تفریحي خبرونې هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایي مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي رادیو د مخکښو رسنیو لډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي رادیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خبرونې کوي.
ازادي رادیو یو ډېر مهم رادیو ده، د خدمت له لحاظ نه هم دارنګ، د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو ازادي خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو ازادي رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي رادیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقوقو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي رادیو وو ورځې دونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېری یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړ دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یو چاودنه یا اورلګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین پټومي تاسیساتو کې د ورستۍ او پیښ په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استاذ جرګې د وغړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د ورستۍ او پیښ په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي، نو ارتیا به وی چې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر 2 سهار مهال په نتنس کې هغه ودانې چې پکښې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوی و د هغه څخه په نتیجه کې ویجاړه سوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اورلګیدنه بوي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپور تکړي چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایرانی چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کې دای سي د وی کورنۍ کړي د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي او پلاوی د نتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخصوي، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خبر شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر دریم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بیلابیلې فرضیې وړاندې کړې دي. د نتنز پېښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یو زیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکي ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د نتنز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړون ووت.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا خبرونه که نور مسائل هم تیرو. خوز دا مهم و خبرونو دا لندیز دا خبریدو وارده. دا پنستان دا بحرانوی چار وزارت تاو دا افغان پوست دولتی شرکت دا کنسیلی خدماتو دورانده کولو پا برخی که دا سانتیا درمانستکیدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لس لیک کرد. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تېر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلورو ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کیوه.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
صفت ګل.
صفت ګل ورور، تاسو کوم کاروبار کوئ؟
موږ د موټر شاهي کاروبار کوي. بس الحمدلله موږ ته خپل نه په کپ کې پیدا کیږي.
تقریبا څومره وخت کیږي دا کاروبار تاسو کوئ؟
دا وطن کو لکیږي چې کوي په لګیای.
دا کاروبار د څنګه ذهن ته راغی؟ څنګه مو شروع کو؟ ولې مو دا کاروبار انتخاب کړ؟
خو بس غریبات او بل چره ونه میږي چې صدقه وسوږي.
تقریبا د ورځې به څومره موټر تاسو ته راځي چې وای مینځي؟
سلور پینزه دغه غوټ راځي او لاس ویرز دغه وړه راځي. خو سلور پینزه که څنګه ورنه کې مصرفي نو رسک نه سره سره.
کله مثلا سیزن راځي، لوی اختر، کوچنی اختر یا نور ورځي وي، نور کسان هم در سره وي.
یغه کې د سیو دوا کسان ورونځي کنه یت بری کسان چې سمانه پټوي کنه او ګاډي ماټي ته مشکل نه جوړوي. داسې کسان ورونځي او نه ربي خپل ورنه وي. الحمدلله
وړه ګاډي فکر کوم ژر او په کم وخت کې منځل کېږي، او لوی ګاډي به شاید ډیر وخت ونیسي.
مې غاډ باندې پیپینه چې غوډ ګاډي ودرېږي، بس دوا کسان ولا لګیا شي، دوا ډیر لګیا شي، یو کس کېږي و چې ولې تا
کم یو ډیر وخت نیسي.
غاډ موټر وخت نیسي خو یې لګو مغام کې ویری پایو.
فقط تاسو دلته د ګاډي منځي کنه کزین کوم اورز هم ودرېږي اغه مرته ورکوي.
اغه میک بس خلیبه ته وخه چې دا غه کومنه ماته ده یا دا غه دس بشوي دي کنه به ته وخه نه راځي خپل جوړوي.
د ګریس هم د شند د هوا د موټر د جلای منځل د نور خدمات خو نه وړاندې کوي.
جلای منځي او د ګریس اور د پنچره ول غره سره ویل نمبر چې دا مهم کسن یو کنه بس یغه تر وغوړو.
دغه کاروبار نو د کور ژوند څنګه دی؟ مصارف، مریض او دغه نور شان خدي؟
یاره الحمدلله بخي شکر دی خدي.
یعنی فکر کوي دا کاروبار به تاسو لم دوام ورکوي؟
ها ان شاء الله.
کاروبار مخ کیږي ورستر بلې کنه یو څنګه زکم زورې کیږي؟
نه الحمدلله مخ کې خو اوس دغه کورونا وایره شرغلي کسه بل د دې سره ډېر کې ضعیف شوی دی.
د ژوند رنگونو لدې برخې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي، له جاوید نعیمی نه واورئ چې له تازه راپورونو او خبرونو سره سټوډیو ته راغلی دی. نعیمی صاحب، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو په اختیار کې دی.